د ماښام شپږ بجې سوې اوریدونکو ستړي مسې د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه لومړی درته وړاندې کوم. پام وکړئ د ازادي راډیو د نن ورځې یوې وروستۍ خبري مجلې ته د نن ورځ د جمعې ورځ د چنګاښ لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د 22مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او پر سیمه تاسو روسي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په افغانستان باندې به په رپورټ کې واوي چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې د یو شمېر انجینرانو او د سړک جوړونې د یو شرکت د یو شمېر کارګرانو د تښتولو مسؤلیت اخیستی. نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. اول به احمد تکل خبرونه وړاندې کړي.
وسلوالو کسانو تیر شپه 340 کسان چې ډیری د سړک جوړونې د یو شرکت کارکونکو دی وتښتول. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند د هیواد استل شوی وو، او مسکو پر واشنگتن او متحدانو یې تور پورې کړی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کندهار کې وسلوالو کسانو تیر شپه 340 کسان چې د سړک جوړونې د یو شرکت شلتنه کار ساتونکي، 14 انجینران او تخنیکی کارکونکي او 10 عادي کارګران پکې شامل دي وتښتول. د کسانو چې د شورابک او سپین بولدک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې تښتول شوي دي، د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د یو شرکت لپاره کار کوي. د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د تښتول شویو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دا پوست له شاوخوا یو کال راهیسې سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې باعث شوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې شي.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د 14 نوماندانو لست ولسمشر ته استولی، څو له هغو څخه یو د پوست ته انتخاب کړي. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند د هیواد استل شوی او د جرمني د حکومت لخوا بیرته د هیواد ته راغوښتل شوی و. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې د افغان کډوال ته چې د امنیت لپاره یوازې د حشمت الله اف په نوم معرفي شوی دی، د جرمني درې کلنه ویزا او د کار اجازه ورکړل شوه. د دې افغان کډوال له سهوی استلو او بیرته ستنولو وروسته د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو د له محکمې غوښتنه وکړه چې پر خپل حکم بیا غور وکړي. د جرمني محکمې بلاخره پریکړه وکړه چې د دې افغان کډوال د سیاسي پناه غوښتنه چې ویلي و له امریکایانو سره د کار په خاطر د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی دی ومنله او درې کلنه ویزه یې ورکړه. لازادی رادیو خبرونه اورئ. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو د دوام ژمنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جنوبي کوریا له مشر لوخی د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره د لیدنو پر مهال د خبرې وکړې. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د جنوبي کوریا شراکت په آسیا کې د روسیې لپاره لومړیتوب لري او زیاته کړه چې د اقتصادي همکاریو د لا پراختیا لپاره فرصتونه شته. ښاغلی مون په خپلو څرګندونو کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ وروستیو سرمشریزو او په سنگاپور کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل چې د پرمختګونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او اټومي وسلو د لمین زوړلو لپاره یو بنسټ کې خود. ولسمشر مون زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلی چې شمالي کوریا هم د روسیې او جنوبي کوریا سره د اقتصادي پرمختګ پروژو سره یو ځای شي. مسکو پر واشنگتن او متحدانو یې تور پورې کړی دی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره هڅه کوي د سوریې دولتي ځواکونه پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو په کارولو کې ښکېل وښیي. د روسیې په دفاع وزارت کې له راډیو اکټیف کیمیاوي او بیولوژیکي موادو د خوندیتوب د ځواکونو قمندان ایګور کیرلوف نن وویل چې د اپریل پر څلورمه نیټه د سوریې په خانشخون ښارګوټي کې د بریت په سوریه کې د بشری مرسته کوونکو ډلو او د هغو د ملاتړو لخوا یوه پرونکې ادعا وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن په مسکو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د سوریه حکومت د دوی د مخالفینو تر کنټرول لاندې دوما ښارګوټي ته تر بیرته نیولو وروسته په هغه ځای کې د کیمیاوي وسلو د تولید تجهیزات موندلي دي. هغه څه چې تاسو یې وینئ تروریستانو کارول دا په دومه کې موندل شوي دي. د دې یوه برخه د متخصصینو له نظره حرفوي تجهیزات دي چې له بده مرغه په لویدیځو اورو او اروپایي هیوادونو کې جوړ شوي دي. زخاروا زیاته کړه چې روسیه حاضره ده د دې ادعا شواهد خپلو همکارانو ته واستوي او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې 14 مشکوک کسان په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکي وایي د کسانو د جون په 24مه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي حملو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شوی عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د کسانو د پلان جزئیات نه دي خبر شوي خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد ترلاسه شوی دي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو تاسو آزادي راډیو اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول کندهار رپورټ لري. وسوالو طالبانو مسؤلیت اخیستی دی چې بیګاش په کندهار کې د یو سړک جوړونې د یو شرکت یو شمیر کارکوونکي چې په هغه کې انجینران او کارګران شامل دي تښتولې دي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران څه غواړي.
د بوت دی یو قوي مدیر په منهای د رئیس دالنشاه محرک دیاسی دی.
په دې خبرونه کې په سیمه ایزو مسایلو په یو رپورت کې اوري چې ولی پاکستانی طالبان نه دي توانېدلي چې تر اوسه خپل نوی مشر وټاکي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول. نو
د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله تېره اونۍ ووژل شو. تر اوسه د ده پر ځای څوک نه دی ټاکل سوی. په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لرو. او د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روان دي په روسیه کې. د روسیې حکومت د دې لپاره څومره امنیتي تدابیر نیولي په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنی را سره لکندهار د ټلیفون په لاين کې دی. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې وسوالو طالبانو د دې مسولیت منلې دی چې لشت رژه درې تلويشتنه چې د سړک جوړولو یو شرکت یې کار کول تښتولې دي. دا کار بیګاش په سوي دی. په دغه تښتول شو کسانو کې انجینران او کارګران شامل دي. نو صادق رشتنی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. صادق جان ستړی مسې. اول به د دغه مسلې په اړه اوریدونکو ته هغه معلومات ورکړي چې تر اوسه موږ نه دي ورکړي. نوې خبرې په دې کې څه دي؟
پر شخور تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. خبره دا ده چې چارواکي وایي چې د افغان صداقت سړک جوړولو د شرکت د تشتوسو کارکوونکو شمیره درو تلویشتن تر لوړه دی وای چې د تا کسانو د مندل لپاره هڅه هم پیل شوې دي. ما څه شي د مخکې د کندهار د والی د ویان داوود احمدي سره خبري وکړه. هغه وایي چې البته په لمړي کې دوی دغه شرکت نوم هم نو یاد کړی و چې وای اوس دی وای چې دا افغان صداقت د سړک جوړولو شرکت دی چې د شلو ساتونکو او دیرلسو انجینران تر څنګ لس عادي مزدوران هم تښتول شوي دي. د احمدي په وینا دغه پېښه تېره شپه یوه نیمه بجه رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ د برمي پوستې په سیمه کې د سپین بولدک څخه شورابک ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړونې د شرکت پر کراګاه حمله کړې ده. دوی وایي په پېښه کې د یاد شرکت شل تنه ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو ته تسلیم شوي چې وروسته مخالفینو دغه شل ساتونکي ديار لس انجنيران او تخنیکی کارکونکي او لستن عادي مزوران لزان سره بيولي دی وای چې د تیش پر محل د سرحدي پولیسو او وسوال طالبانو ترمنځ جګړه هم شوی چې د شپې تر درینوم بجو دوام کړي او پر محل تلور سرحدي پولیس وجل سی بي او یو ټکی سوي دی او دی وای چې نوی خبره ده چې امنیتي ځواکونه د تشتول شو کسانو د مندل لپاره هڅه پیل کړي کته هم چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې وسلوالو د ساختماني شرکت کارکونکو چیرې تشتولي خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې وسلوالو طالبانو تشتول شوی کسان د ډیورین کرښه هغه لري د ګلستان سیمه ته انتقال کړي او نوی خبره ده هم چې وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلې دي طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي چې د دوی د حمله هدف امنیتي ځواکونه و او د سړک جوړونې شرکت کارکونکو به بیرته خوشی کړي خو دوی نه دی ویلي چې کوم کارکونکو به خوشی کړي او څه وخت به خوشی
صدیق رښتینی ډیر مننه ما غوښتل چې دا سوال وکم چې ولې د ساختماني شرکت کارکونکو تشتول سوي دي یعنی طالبان دوی څه غواړي نو اوردم کو تاسو د صدیق رښتینی څه واردل چې طالبان په یو خبر پان کې ویلي چې دوی به ملکی کسان چې د سړک جوړونې دغه شرکت مامورین دي بیرته خوشی کوي دغه څه ده کنه دی وی لچ تعامل کی خلق چې تشتغل سی بده برته و
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو معذرت غواړم زموږ د ټلیفون ارتباط صادق رښتینی سره قطع سو تخنیکی مسله مخترعاله اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کابل چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د هغو کسانو د بیرته خوشی کولو لپاره کار کوي چې د سپین بولدک او د شورابک ولسوالۍ ترمنځ د سړک پر جوړولو په پروژه باندې کار کوي او سوالو طالبانو یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د دوی هدف امنیتي کسانو په دې اړه که نور معلومات راتل پرونه کې موږ باید سره شریک کړو هم دا راز کته چې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ موږ په پانی ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام پر دغه پانه باندې به هم موږ تاسو معلومات خبرو موږ ته خبرونه ته شپږنیمه بجو ده د نن ورځې په وو بجو به د امریکا ژغ پښتو خبرونه پیل کیږي نو د ټولو دغه پروګرامونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې کار هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره یو منځګړی پلاوی رامنځته شوی دی چې هغه به د کابل او واشنگټن ترمنځ کار کوي او په افغانستان کې د سولې له دغه پروسې سره به چې د افغانستان حکومت یې غواړي پیل کړي مرسته کوي په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجي وزارت اعلان وکړ چې دوی یو داسې منځګړی پلاوی رامنځته کړی دی چې هغه به په کابل او په واشنگټن کې کار کوي او د افغانستان د سولې له بهیر سره به د مرستې هڅې کوي که څه هم د دغه پلاوی یا د دغه هیئت د دې ډلې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی او د کار په اړه یې هم ډیر تفصیل نه دی خپور سوی خو د افغانستان د سولې علي شوراوایی په هر حالت کې دا ښه خبره ده ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي دوی هم درنګه د دغې ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغه ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا به د څلکې د چې یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د برازیل او کوستاریکا د فوټبال ټیمونو د اوس لوبه درلوده. نویمه دقیقه د 0-0 دواړه ښکاروي د فیفا پر پاڼه باندې. چې زه دا اوس ورته ګورم نو ظاهراً یوې خوا هم تر اوسه ګول نه دی کړی. وروسته به نن د نایجیریا او د آیسلند او بیا به د سربیا او سویټزرلند د ټیمونو مسابقې وي. نو که تاسو د فوټبال علاقمندان یاست، تاسو د افغان بیسیم پر اتلس سوه شمېره باندې ماته ولیکئ چې تاسو د کوم ټیم طرفداران یاست، کوم ټیم پلوي کوئ، د چا لوبه مو خوښه سوه، څوک مو وکتل، څوک ستاسو ډېر د زړه فوټبالیست دی. نو زه به دغه پیغامونه درته خپاره کړم. برازیل او کوستاریکا ته یوه دقیقه اضافي وخت لکه چې ورکړ سو. دواړه ټیمونه 0-0 دي تر اوسه. نو وګورو چې په دغه یوه دقیقه کې دوی څکوي. په هر حال راځو تر څو چې د دې مسابقې پایله څرګندېږي او بل راپورت راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لپاره که رئیس ونه ټاکل شي د دوی کارونو ته خنډ پیښ شي. د دارالانشا د رئیس چوکۍ له یوه کال رئیس نه لري خالی ده او پر ځای سرپرست کار کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست مسؤولین دفتر ویلي دي چې دوی ته د کاندیدانو لیست ورستول شوی دی، خو دا چې ولې لا تر اوسه څوک نه دي ورته انتخاب شوي ناجیه ساپي په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسېدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود یو قوي مدیر په منحاز رئیس د دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسېږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسېږي. نو زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی دی دغه کې لږ عجله وکړي او دغه یو کس د دې څخه په حیث رئیس دارالانشا موږ ته معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست پیوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسیون ته ور وپېژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون له لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت به ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ورپېژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښې وړ کس دې څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي وویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بېطرفه کس معرفي نه شي د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
اوریدونکو مخکې مو په خپرونه کې واورېدل چې د کوستاریکا او د برازیل د فوټبال مسابقه روانه ده. نوي دقیقې پوره سوي نوي و برازیل دا دی یو ګول وهلی دی. کوستاریکا 0 برازیل 1. وروسته بیا د نایجیریا او د آیسلند بیا د غسخ وروسته د سربیا او سویټزرلند مسابقې دي. په دې خپرونه کې نن موږ پر دې هم راپور لرو چې په روسیا کې د دغو فوټبال د نړیوال جام لپاره څومره امنیتي تدابیر نیول سوي او د روسیې حکومت څه کارونه کړي چې د دې مسابقو امنیت ونیسي. او که تاسې دا مسابقې ګورئ نو پر افغان بي سیمه ته سواته د شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ چې ستاسې د خوښې ټیم څوک دی، کوم دی، او ستاسې سی د خوشی فوټبالیست څوک دی.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تیره اونۍ په کونړ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر خپور سو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر تایید کړه او ویل چې دی د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې وژل سوی دی. خو ولې تر اوسه پاکستاني طالبان نه دي توانېدلي چې د ده پر ځای نوی مشر وټاکي؟ په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پخوانی مشر ملا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف رابرسیره شوی دی. د پاکستاني طالبانو غړو د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ټي ټي پي له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان وژل شوی. ملا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکې ملالی یوسفزی له حملې وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیر اونۍ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ډی پی ای اژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو یو بل مشر مفتی نورولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پي یو بل غړي ډي پي اي اژانس ته ویلي چې نورولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نورولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د ډېر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان او غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاس ته راوړي.
ډي پي د پاکستاني طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څانګه چې په افغانستان کې دیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پي کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستاني طالبانو کې شامل ګروپونو مخکې له دې چې ملا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د فوټبال د نړیوال جام پر سیالیو چې په دادی په روسیه کې روانې دي تاسو ته په دې خبرونه کې رپورټ لرو. دغه رپورټ د خبرېدو ته څو ثانیې وخت زه لرم او په دې کې د باید درته ووایم چې د برازیل او د کوستاریکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دا اوس مسابقه روانه ده. د برازیل ټیم دوه ګولونه ووهل او کوستاریکا صفر دی. محمد نذیر همتی د ازادي راډیو اوریدونکي په راته سوتله شمېره باندې کریچه زه د برازیل د ټیم مینوالیم د بریا په هیله د برازیل دوه ګولونه وهلي غالبا بریالی بسی. میوند له پروان لیکلی زما د مصر ټیم خوشو او وسا خپلواک له هلمند لیکلی زما د خوشی ټیم ایران دی. اوردونکو که دغه سی پر پټ کوم پیغامونه لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بی سیم پراته سواتل شمیره باندې را واستوي مش په درته خبر کړو. د په روسیه کې د دغو مسابقو لپاره د روسیې حکومت څومره تدابیر نیولي ترڅو د دې مسابقو امنیت ټینګ سي؟ ځکه دلته زرهاوو کسان روسیې ته تللي دي، نه یوازې دا چې د نړۍ د ډېرو غوره ټیمونه تللي دي، هلته فوټبالیستان تللي دي، سیلانیان تللي، زرهاوو کسان. نو آیا د روسیې د حکومت لپاره دا اسانه وه چې د دغو ټولو خلکو امنیت ونیسي؟ په دې اړه به احمد تکل رپورټ وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیت یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمعاشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانۍ پیښې، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یولس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کېږي یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو مترګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کېږي چې چاودیدونکي مواد کشفولی شي. نندارچیان پر ټکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځانګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمعاشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخېدونکي دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسه کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسیې پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدمعاشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري. د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوي دي او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
اوریدونکو دا د برازیل ټیم دوه ګولونه ووهل، مسابقه ختمه شوه او کوستاریکا دغه لوبه وبایلله. د نوی زیلند صدر اعظم جسیندا آردن کره لور پیدا شوی ده او د نوی زیلند صدر اعظم په کور ناسته ده. جسیندا آردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوی دی. د نوی زیلند صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نوی زیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږونی رخصت اخیستی او په دې شپږونیو کې چې جسیندا آردن شکیږي بیرته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي او د نوی زیلند سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا آردن 28 کلنه ده او دای اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. آردن تیر کال په نیو زیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیو زیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د شپږ اونیو رخصتي اخیستلو حق لري. د نوې زیلند صدر اعظم ویلي چې سره را دي چې دا شپږ ونې رخصت ده او په کور کې به له خپلې ماشومې سره وي، خو په سترو پرېکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپلو دفتري کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په نړۍ کې اوله ښځه وه چې د دولت د مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. ازادي رادیو اوریدونکو، زموږ د دوه خبری مجلو چې نن د ورځې د وروستۍ خبری مجلې دی یوې پای ته ورسېده، بل به په څو ثانیو کې نشر سي. حیات الله خوشحال له خوست لیکلي، زما د فوټبال د خوښې ډله بارسلونا ده. او نصیر احمد خپلواک لیکلي، له زابله آیا د مصر لوبډله نورې لوبې لري؟ کیا دا به تاسو ته زما همکار احمدي صاحب وایي، ځکه د ده خپرونه ده زه نور وخت نه لرم. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. د خدای پامان احمدي صاحب، مهرباني.
تشکر از شما.